السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر سرور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته راغلی. د دې ساعت ډیره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. تیره شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 5.2 بللی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د دغه زلزلې مرکز د اسداباد لویدیځ ته 40 کیلو لرې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې وو. د جرمني خبري اجانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه آن په کابل کې هم احساس شوي دي. د دې ټکانونو د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. مخکې له دې د پنجشنبه په شپه او د جمعې سهار هم په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلې شوي چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د یکشنبه په ورځ په لومړنۍ زلزله کې لږ تر لږه 2015 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان شوي دي. سرچینې وایي چې په افغانستان کې له مرګونې زلزلې نږدې یوه اونۍ وروسته هم معلومه نه ده چې امریکا به د دې زلزلې له زیانمنو سره مرسته وکړي کنه. هغه هیواد چې پخوا د افغانستان لوی مرسته کوونکی متحد وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوازې پر ایکس شبکې په یو بیان کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره خواخوږي وښوده. خو سرچینو رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې پرون جمعه د وزارت هغه اعلامیه تایید نه کړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د اړتیا یادونه پکې شوې وه. ځکه که یې دا یادونه کړې وای بیا یې نو باید بشري مرستې هم استولې وای. د بهرنیو چارو وزارت پخوانیو جګپورو چارواکو او یوې بلې سرچینې رویټرز ته دا خبره تایید کړې. په کونړ او ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د یکشنبې ورځې له درنې زلزلې وروسته یوازې 2 هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو خبر ورکړی دی. بریتانیا د 1 میلیون پاوند او استرالیا او جنوبي کوریا هم هر یو د 1 میلیون ډالر مرستې ژمنې وکړې. خو متحدو ایالاتونو چې پخوا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد و د هیڅ راز مالي مرستې ژمنه ونه کړه. د اسرائیل پوځ وایي د غزې د پراخې ښاري ساحې د نیولو د عملیاتو په درشل کې د دې ښار اوسیدونکي باید له خپلو مینو ووځي او بشري ساحو ته ولاړ شي. د پوځ ویان پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته په خطاب کې ویلي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د المواسي په نوم په جوړ شوي بشري زون کې له زرګونو نورو خلکو سره یو ځای دیره شي. ویان دا نه دي ویلي چې د پوځ عملیات څه وخت پیلېږي، خو یو ویان مخکې ویلي و چې د عملیاتو وخت به اعلان نه شي او ناڅاپي به وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د غزې په ښار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 1 میلیون خلک استوګن دي او خبرداری ورکړی چې که د اسرائیلو پوځ له پلان سره سم عملیات وکړي نو یو ناورین به پیښ شي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د شخصي اړیکو خبره وکړه، ښاغلي مودي ویلي دي چې نوې ډیلی لا هم له واشنگټن سره ډیر مثبت اړیکې پاللي. ښاغلي مودي نن پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د ټرمپ د احساساتو ژور ستاینه کوي او له ده سره د مثبتو اړیکو ارزونه یې تاییدوي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 20 اوریزو کرکټ د 3 اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 د شارجه د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي.
د ژوند رنګونه د ژوند رنگونو پروگرام ته راغلاست. ژوند که ښایسته دی او له رنگونو او خیالونو جوړ دی، خو دا هم یو حقیقت دی چې کله ناکله ژوند خپل بدرنګه مخ هم انسانانو ته ښیي. نن د ژوند رنگونو پروگرام ته په داسې حال کې غوږ یاست چې د افغانستان په ختیځ کې یوې زورورې زلزلې سلګونه انسانان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. دې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس څه باندې 6 درجې و په تیرو 4 ورځو کې نور ټکانونه هم درلودل او د هیوادوالو له سترګو یې خوب تښتولی دی. راپورونه وایي چې په تیرو 4 ورځو کې که کوم کور روغ هم پاتې وي، خلک زړه نه ښه کوي چې شپه پکې سبا کړي او ښځې او ماشومان له یو سخت وضعیت سره لاس ګرېوان دي. د هر مصیبت پر مهال انسانان غواړي چې د زړه درد او خپلې کیسې له نورو سره شریکې کړي او خپل زړه سپک کړي. په نننی پروګرام کې هڅه کوو چې د دې زلزلې له زیانمنو څخه د هغو د زړه خبرې واورو. له هغو کسانو سره به هم خبرې وکړو چې دوی او کورنۍ روغ پاتې شوي، خو له نورو سره د مرستې لپاره یې مټې رانغاړلې وې. په دې خبرونه کې د کونړ ولایت د کرکټ ولایتي مسؤل عطاالله ساپای او د کونړ د نړۍ ولسوالۍ قومي مشر او رضاکار عبدالستار ایوبی میلمانه دي. تاسو هم که خپلې کیسې او رول غواړئ نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او د خپرونې میلمانه شئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شل و دو دری سفر سفر اته یاو یاو یاو. قدر من اوریدون کو ورزو میلمنو تا خو زما همکار شفیق ایار هڅه کوي چې له میلمنو سره زمونږ تماس ټینګ کړي. صفای صاحب زما غږ اورې تاسو درځي؟
او د کانسل مهرباني ستاسو غږ راځي.
ښه راغلاست خبرونې ته. دا د زما همکار موافق شو چې له ښاغلي صفي سره ارتباط ټینګ کړي، خو له ښاغلي ایوبی سره هم هڅې روانې دي چې تماس ورسره ټینګ شي. فکر کوم چې او ماته همکار مې شفیق عیار اشاره کوي چې ایوبی صاحب هم سره پر لیکه دی. لومړی صفای صاحب، تاسو خپله کیسه راته وکوئ، چیرته وی چې کله زلزله وشوه، څه مو ولیدل؟ لنډې راته ووایئ، زه بیا نورې پوښتنې هم لرم چې ستاسو د خبرو په جریان کې غواړم نورې پوښتنې هم مطرح کړم.
ډیره زیاته مننه
سپای صاحب. ایوبی صاحب تاسو ته هم وروسته زه درځم. اوس سپای صاحب نه ما پوښتنه وکړه چې خپل د سترګو لیدلی حال د زلزلې د لومړۍ ورځې راته ووایي، که څه هم تاسو دواړه هلته حاضر وئ، په اوله ورځ په کونړ کې وئ او د زلزلې پر مهال هم هلته واست تاسو، مګر سپای صاحب لومړی راغی، ما لومړی پوښتنه له سپای صاحب نه وکړه. سپای صاحب مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، دا داسې یو غمیزه ودا چې ناورینو په ټول هیواد کې، چې نه یوازې کونړ بلکې ټول هیواد او په نړۍ کې ټول مسلمانان افغانان یې سخت وځورول. واقعا دا یو ډېره دردونکې او داسې د هیبت ډکه شپه وه. په هغه شپه زه په کور کې وم، کله چې د شپې څه کم 12 بجې وې چې د زلزلې هغه لومړي ټکانونه او ډېر شدید ټکانونه چې په کور کې ټول لوی او واړه سره راویښ شول، له کوټو راووتل. شیبه لا تېره نه وه چې بیا د زلزلې ټکانونه همداسې تر سهاره 10-15 دپې زلزله وشوه. یوه هیبتناکه شپه وه د ټول وطن لپاره او بالخصوص د کونړ لپاره. په هماغه شپه کې د شپې په ناوخته کې په 1 او 2 بجو کې په ټولنیزو رسنیو باندې او دلته چې هغه د کونړ د ځوانانو او د دولت د چارواکو ترمنځ د همغږۍ کوم ګروپونه دي، په هغې کې یو غوغا جوړه شوه چې د کونړ په نورګل ولسوالۍ مزار دره کې او همدارنګه د چوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې زلزلې ډېر سخت زیانونه اړولي دي.
تاسو په سیمه کې، ستاسو د استوګنې سیمه کومه ده او له مزار درې نه څومره لرې ده؟
مننه تکل صاحب. موږ خو د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې اوسېږو او شاوخوا 15-20 کیلومتره موږ د نورګل ولسوالۍ نه لري او همدارنګه 15-20 کیلومتره موږ د څوکۍ ولسوالۍ نه لري. په ټوله کې زلزله چې وه تکل صاحب په ټول کونړ کې ډېره زیاته وه، خو دغه دوه سیمې چې وې دا ډېرې زیاتې زیانمنې کړې دي او ډېر زیات ټکانونه ولته.
ډېر ښه. د لارې خوم ډېرې زیاتې ستونزمنې دي. د کونړ لارې اکثرا غرنۍ دي او له یوه ځایه تک تر بل ځایه پورې دا ډېر وخت غواړي، مخصوصا په هغه نیمه شپه کې ډېره ګرانه وه چې خلک هغې سیمې ته ځانونه ورسوي. په هغه لومړي سر کې له نورو لرې سیمو نه د زلزله ځپلو سیمو ته خلک ورسېدل که نه یوازې هماغه د سیمې خلک مرستې ته راغلل؟
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، کونړ یو غرنیز ولایت دی، دلته لارې رښتیا هم پیچلې دي. د کونړ جغرافیا دغسې جوړه ده چې دلته غرونه ډېر زیات دي نسبت هوارو ځمکو ته. په هغه شپه کې چې کله دا واقع رامنځته شوه، دا غمیزه او ناورین رامنځته شو، ما وختي یادونه وکړه چې دغه د کونړ ولایت د ځوانانو کوم ګروپونه دي، په هغې کې دغه دولتي چارواکي هم دي، په هغې کې یو غوغا جوړه شوه. په هماغه شپه باندې د دولت د چارواکو، د لوړ پوړو چارواکو، هلته په مرکز کې د کونړ د چارواکو کور ودان په مغشپه باندې جدي سپارښتنه وکړه او په مغشپه باندې د شپې نه د هلیکاپټرو تګ راتک پیل شو. هغه ځوانان چې په ځینې سیمو ته کمی سیمې چې سړک ته نږدې وي لاندې د عمومي سړک ته نږدې وي هلته ځوانان پلي او په موټرو کې لاړه هغه سیمو ته چې رسیدګي نه کېده چون زلزله ډېره زیاته وه. په دغه سیمو کې هغه سړکونه خو ټول دغه غرایز علاقه د سړک ته ګټې راښویدلې وې، سړکونه مکمل بند و. خو بیا هم ځوانانو زړه وکړه دغه سیمې تکل سبې یادونه وکړمه چې په دغه سیمو کې له هغه وخت نه تر اوسه پورې په هرو شل دقو هرو پنځلس او نیم ساعت کې حتما زلزله کېږي، یعنی مسلسل زلزلې دي. هلته تر اوسه پورې زلزلې ټکانونه لا هم ختم شوي نه دي. ځکه تا ته وایم د بیګانه تر اوسه پورې د کونړ په مرکز کې اته ځلې زلزله شوې ده. نو په هغه سیمه کې زلزلې همداسې دوامداره دي، هر شل دقیقې نیم ساعت پس زلزله کېږي او یو بد وضعیت دی. خو بیا هم ځوانانو مشرانو چارواکو ټولو په دغه شپه باندې هڅه وکړه او ډېرو خلکو ځانونه ورسول. که په هغه شپه باندې زه تا ته وایم د کونړ د ولایتي روغتون مخې ته په سلګونو ځوانان را رسېدلي وو، مخکې د دې نه چې زخمیان او ټپیان را ورسېږي ولایتي روغتون ته. دلته دومره ځوانان په احساس باندې راغلي وو، دلته دوی یار زید پاره مدو کوینی تاړتیا شي قبل سمرسې تاړتیا شي. ځوانان تر سهار د کونړ په ولایتي روغتون کې وو، مخ خپل عمل د شتون لره.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ایوبی صاحب. تاسو له د زلزله ځپلو سیمو نه چې نورګل دره کې او په څوکۍ ولسوالۍ کې مزار درې کلی کې وو، له دې نه څومره لري یاست؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
دا زاویہ ریڈیو محترم ریاست تا او کارمندان تا او هم چنان د پروگرام ملمنو تا او ټول اوریدونکو ته احترامات او دې کې هېری وړاندې کوم. از عبد ستار ایوبی ما د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ د ناړی د کلی اوسیدونکو يم. منګ د زلزله زپل ساحو څخه تقریبا ناړی ولسوالۍ د صدآباد 90 کیلومتر بهر تا او هم چنان څنګه صافي سی وینا وکړه نورګل منګ چټول راجه مشینو تقریبا سل یا یو تلس کیلومتر.
تاسو اواز په یو شیبه کې قطع شو، مسه یو نه ورید. تاسو په خپل کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ کې
اوسېږم. ناړی ولسوالۍ کې اسمیرا بنو.
ناړی ولسوالۍ کې
خمیر بنو.
دا زلزلې موقعیت چې کوم دی، دا د نورګل ولسوالۍ او د څوکۍ ولسوالۍ مابین د غغرو نو دغه ساحه چې کوم دی نورګل منګ نه تقریبا څبان دی یا څه کم سل کیلومتر فاصله لري. او هم جنان څوکۍ ولسوالۍ چې دغه د اویا او پنځه اویا کیلومتر منګ نه فاصله لري.
حاجی صاحب، د مرستو فکر څه وخت درته پیدا شو؟ تاسو خو په خپل کلی کې ناست وي زلزله خو څه هم لکه چې صافي صاحب ویلي او موږ هم په خبرونو کې درلودل تقریبا ټول کونړ ولایت ولرزو. بیا تاسو څه وخت خبر شوئ چې کومې سیمې زیانمنې شوې دي؟ څنګه مرستو ته ورغلې؟ دا فکر څنګه درته پیدا شو؟
نو دا خو د مطبوعاتو د لارې نه مونږ ته دغه فکر را پیدا شو. کله د مطبوعاتو د لارې نه چې مونږ خبر شو چې زمونږ په ورونو باندې روغ کلی کې ناسلې دي او زمونږ ورونه او زمونږ خویندې زمونږ میندې زمونږ بچان دا د خاورو خزلو نه لاندې وتی دي او د دیوالونو نه. نو په دې رابطه اول ورځ باندې د مرکز او د زلزلې ته نږدې علاقې ورونو کومک کړو او په سبانه ورځ زمونږ د ناړی ولسوالۍ نه د پنځو قومونو چې موږ ناړی کې پنځه قومه اوسېږو د دیو نه یو قطار او یو کاروان جوړ شو او ټول ځوانان لکان نمزان سره راوغېسل په دې خاطر چې الته موږ خدمت وکړو.
دغه کیسه را ته وکی څنګه سره یو ځای شوی؟ په ناراره وته غږ مو وک، جمعتونو کې مو غږ وک، څه مو وکړل؟ دغه راته تشریح کړئ لطفا.
دغه راوتلو زمونږ اصلي علت چې وو دا د قومي هغه ناره وو، یو غږ دی، یو تړون، یو تړه ده چې مونږ کله چې زمونږ ورونو باندې یا په مونږ باندې کوم مصیبت دغه کیږي ورونه راځي همکاري دپاره، د کومک دپاره، د مرستې دپاره. نو هغه په دې قومونو باندې، په ولسونو باندې، په ځوانانو باندې دیو باندې یو غږ اچي او دغه غږ په اساس باندې حال دا چې موږ ډیر کم غږ اچولې او موږ یو قوم په سر باندې لس نفر چې موږ پنځه قومه موږ به پنځوس نفر لاړ شو. موږ د ناړی ولسوالۍ نه څلور سوه اویا نفر موږ هلته محل دغه ته ځان رسولو.
بله مهرباني اشتای او مهرباني څنګه سره تماس مو څنګه سره ونیو؟ په جماعت کې سره یو ځای شوی، په ټلیفونو مو تماس سره ونیو، څنګه چل مو وکړه؟
موږ چې کله د ورونو د مصیبت نه خبر شو نو موږ په خپل منځ کې خپل ګروپونه لرو. موږ ګروپونه لرو ناړی ولسوالۍ د پنځو قومونو ګروپ دی په واتس اپ کې. او منگ پنجل کسی دا شورا لرو دا هر قوم نه درې درې کسان نی نو منگ په گروپ کې غږ پر خو دا هغه پنجل سو مشرانو ته منگ ویل چې هر قوم تاسو باید ځان سره اتا اتا کسان رو برابر کړئ چې منگ دا محل دا حادثه ته لاړ شو چیرته چې زلزله شو زمونږ ورونه لاندې وتی خو بیا زمونږ قومونو دغه غږ بدرګه کوو ټولو نورو هغه مشرانو ته چې په دې گروپ نه بهر یا شورا کې منگ سره نو اغوی خبر کړل او هر سپینګری ځان سره دو دو موټر هتا کې منګ چکله منګ په خپل ولسونو غږ وکړو زمونږ ولسونو خپل عائشه عبادت او خرچه د رفت او آمد د موټر کرایا او موټر د هر څه سیستم خپل منګ جوړ کړل او منګ بیل او کولنګ ځان سره واغس او خپل ډوړی خپل عائشه عبادت دام ځان سره کړل منگ چکا چوکی تو رسیدلو نو منگ تا دا ولایت دا مقام دا خوان از منگ دا نالی ولسوالی ولسوال چکم دے محترم مولی سیب امین اللہ شہاب آغی پا واسطہ باندی دا ولایت دا مقام نا حکم شوی او چے تاسو دیوگل داری تا لار شی او دا دیوگل پا دارا کی لان دے دا چامبیل پا نام کلی دے دے کلی نا دا غر پا تارا باندی زمنگ سالور کلی چکم دی اغه آلته هیڅوک مرستندوی ډلې نه دي تللی او تاسو د نړۍ ول سوالي او نور رونه غازی آباد نو یاد کم دي نه راځي تاسو ټول آلته لاړ شئ نو منګه بیا د چامبیل د کلی نه منګه څلور نیم ساعته پیاده مزل وکاو منګه برا چې وختو اغه کې یو سپرکو کله واغې ته وختو او یو د سفرې په نامه کله وو یو اند لچک په نامه وو د سه نومې د ګران غوندې د بخنه غواړم که چېرته ما نه غلط شوی سپه سه باوري بخنه غواړم او بل د شهیدانو کله او غړو مې نچو لکه دغه زینه مونږ ته رسیدلی او تکل سه مونږ تقریبا مونږ خداواري خلکو مونږ چالت رسیدلو مونږ 15 ساعته پیاده مزل د یو طرف نه وکړو برنه چې بیا بیا راتللو بیا له خو درې نیم ساعت یا څه کم څلور ساعته کې بیا بیر طرح کاته مونږ لاړو هغه کم شهیدان چې وو هغه شهیدان هم راویستل هغه اول کفن کړل او بیا هم دفن کړل کم خلک چې هلته پاتې وو ماشومانو زنانه وې سپینګیري وو سپینسری میندې وې ځوانان وو زلزلې زخمیان کړي چې وو زیاتره زخمیان هم په تیارو د لارې نه ننګرهار ته دغه ته ولېږل ښکته روغتونونو ته د تداوۍ په خاطر هم ور ولېږل وو هغه نور خلک چې کم پاتې وو دا هم ځان سره موږ ته هدایت دا وشو چې دا خلک ځان سره ملګري کوي او دا راښکته کړي نو په دې وخت کې موږ سره غازی آباد ول سوالو فضل الرحمن مبارز د ناړی ول سوالو او بیا دغه ته دا کم خلک چې موږ ته حواله شو دا خلک موږ تقسیم کړل دا بچیان او دا زنانه او دا سپینسر او سپینګیری دا تقسیم کړل د ناړی قومونو او هر قوم ته موږ ته لکه 15 نفر ورسېدل غټانو ځنی ماشومان دام بیا راوړل لاندې همدغه چامبیل کلی ته موږ راښکته کړل او هغه تم بیا د څوکۍ ول سوال چې کوم دی الحاج مولوی محمد ابراهیم صاحب بیا مغه ته حواله کړ.
ډیر زیاته مننه اجي صاحب. له تاسو سره د خبرونې په دوام کې بیا هم غږیږو. البته نن د سپتمبر 15 ده د بسپنې یا د خیریه کارونو نړیواله ورځ ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د خیریه کارونو په ترسره کولو سره لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دا ورځ داسې را رسېدلې ده چې په کونړ ولایت کې او د افغانستان د ختیځ په نورو ولایتونو کې لوی مصیبت راغلی. زلزلې ډیر زیات کورونه وران کړي دي. د 2000 نه زیات له 2200 نه زیات انسانان هیوادوال وژل شوي دي او د 3500 په شاوخوا کې کسان ټپیان دي. په دې ورځ باندې د بسپنې یا د خیریه کارونو نړیواله ورځ هم ده. له تاسو سره حاجي صاحب او له تاسو سره ساپای صاحب خبرو ته دوام ورکوو. خدا شیبه ورزو په چک جمهوریت کې د هیواد چې د ازادۍ راډیو مرکزی دفتر هم پکې دی. د چک جمهوریت د ځوانانو د انجمن عمومي مسؤول فیاض نوري را سره دی. ښاغلی نوري دا یو کار کړی چې دلته د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو اندازه پیسې راټولې کړي دي. ځوانان یې سره یو ځای کړي دي په خپلو منځونو کې. لکه دا تاسو چې هلته حاجی صاحب او صفای صاحب تاسو ورغلی لکه غږ مو کړی د مرستې لپاره، دوی هم دلته په بهر کې په چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار کې همداسې د ځوانانو ټولنه لري، خلک یې راټول کړي او د مرستې لپاره یې غږ کړی. له دوی سره خبرې کوو، د دې مرستې جزئیات لنډ ترې پوښتو او بیرته تاسو ته درځو. مهرباني وکړئ نوري صاحب، اول خو خبرونې ته ښه راغلاست، بیا ووایئ چې په دې انجمن کې تاسو څومره کسان یاست او څنګه دا فکر درته پیدا شو چې د کونړ له زلزله ځپلو سره او د هیواد د ختیځ د نورو شاوخوا سیمو له زلزله ځپلو سره مرسته وکړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ان لله وانا اليه راجعون. پاول کې ستاسو د خبرونه محترم ملمنو ته، تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته ټول ته زموږ طرفه ډېر ډېر سلامونه.
وعلیکم السلام.
او بعد لاګي زموږ په ګران هیواد د مشرقي پسیمو کې چې کومه بے سابقې دغه سی یو غمناکه حادثه چې په دغه سیمو کې شوې ده، د ټولو غزمنو محترمو کورنیو ته د زړه د کومې تسلیت وایم. خدای دې د ټولو ته د زړه صبر ورکړي او شهیدان ته خدای پاک په جنت کې په بهشت کې دی دوته غټ غټ مقامونه ورکي، او د دوه فامیلو ته کورنیو ته د خدای د زړه صبر ورکي. او ستاسو ځواب ته باید داسې وایم چې زموږ دغه انجمن چې تقریبا نه میاشتې یا لس میاشتې کېږي چې دام تاسیس کړی ده، او ځوانان ماشاءالله چې څومره راټول شوي دي په دغه انجمن کې، ټول همدغسې ځوانان دي چې رضاکارانه غواړي د افغانستان خلکو ته چې دلته په مهاجرت کې پراته دي دوته په هر رقم چې کېږي د دوه لاسه کومک وکړي او رسیدګي ورته وشي.
نو لومړی ځل دی فیاض نوري صاحب چې له افغانانو سره مرسته کوي، له مصیبت ځپلو افغانانو سره ستاسو انجمن مرسته کوي، او که پخوا تر دې هم داسې تجربې لري؟
اول خو باید تاسو ته زه ووایم چې زه خپل شخصا په مختلفو برنامو کې چې کله په افغانستان کې مزوم دغه سي برنامې مونږ نیولې، دغه سي پلانونه هم دغه سي حادثو ته جوړولې، په افغانستان کې هم دغه سي انجمنو کې ځوانان راټول کړي او هم دغه سي رضاکارانه مو خلکو ته خدمتونه کول. لیکن کله چې دلته مهاجرت ته راغلو، هماغه تجربې وي چې مونږ په افغانستان کې لرلې، هغه تجربې سره یو ځای کړل، دلته مو دغه انجمن را جوړ کړ او ځوانان مو ټول راټول کړل سره او یو ځای شلو. متاسفانه چې دغه حادثه چې په مشرقي سیمو کې زموږ شوې ده، دغه حادثه فکر کوم لومړی وار ده چې دغه کومکونه مونږ افغانستان ته ورلېږلې دي. نور حادثه مو همدار ځکه چې زموږ دغه انجمن تقریبا اته یا نه همیاشتې کېږي چې تاسیس شوی ده، نو په دغه دوره کې دغه اولنی وار ده چې دغه یو حادثه په افغانستان کې وشوه، او مونږ وکړای شو چې په همدغه اول وار چې زموږ اولنی تجربه ده په دغه چک کې د خلکو ته زموږ خپل کومکونه ورسوو.
بیا تاسو دا انجمن یوازې په پراګ کې دفترونه لري او که په نورو ولایتونو د چک جمهوریت کې هم تاسو استازولۍ لري؟
خوشبختانه باید زه ووایم چې د ځوانانو فعالیت ده، د ځوانانو همکاري ده چې مونږ په دغه اتو نه همیاشتو کې دومره کوشش کړی چې په دغه نه تنها په چک کې بلکې د چک نه بیرون په نورو هیوادو کې هم مونږ خپل اغیزه ولرو او خلکو ته مو دا اطمینان ورکړی ده چې هغه کولی شي په مونږ اعتماد وکړي او زمونږ دغه انجمن ته راشي او مونږ سره یو ځای شي. نو نه فقط په پراګ کې بلکې په نورو ولایتو کې هم د چک جمهوریت کې مونږ همکاران لرو، لیکن زمون اساسی او عمومی دفتر په پرا کې موجود ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. فیاض نوری په پرا کې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې د ځوانانو د انجمن عمومی مسؤول و چې په خبرونه کې راغی او د خپل هغه اقدام په اړه تاسو ته معلومات درکړل چې یو شمیر ځوانان دلته راټول شوي وو او دوی د افغانستان په ختیځ کې په کونړ ولایت او شاوخوا سیمو کې ننګرهار کې په لغمان کې د شوې زلزلې له قربانیانو او کورنیو سره یې خپله مرسته اعلان کړه. دا مرسته دوی هلته لیږلې ده او دوی وایي چې نور کوشش هم کوي چې د نوره بسپنه هم راټوله کړي او د خلکو ته یې واستوي. سپای صاحب یو ځل بیا تاسو ته درځمه. تاسو څنګه شو چې کرکټ او خیریه کارونه مو سره ګډ کړل؟ کرکټ په دې برخه کې څه رول ولوباوه؟ ما چې تاسو سره مخکې له مرکې نه شخصي خبرې وکړې تاسو ماته وویلې چې تاسو د کرکټ ډګر د کرکټ د لوبو ډګر د الوتکو د کیناستو لپاره برابر کړ. دغه په تفصیل سره اوریدونکو ته هم وایست لطفا.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو پته ده کرکټ بورډ یوه ملي اداره ده او دوی تل په دغسې غمیزو کې او په دغسې حالاتو کې د خپلو هیوادوالو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. مخکې د دې نه چې زه دې ته راشم چې موږ څنګه د خپل لوبغالی د چورلکو د ناستې دپاره آمده کړ، وړاندې غواړم چې یادونه وکړم چې په خوست ولایت کې د لسټه سیالۍ روانې دي. د دغه سیالیو په جریان کې لوبغاړو هغه د خپل وس مطابق چې څومره د هغوی وسو هره ورځ په هر میچ کې دوی هغه د چندې صندوق لګولی او ټولو لوبغاړو به د خپل وس په اندازه باندې په هغې کې هغه خپله د وس مطابق پیسې به په هغې کچولې. د دې تر څنګ که تاسې کتلي په دغه شپه باندې په سبا شپه باندې زموږ سیالي وه د ملي لوبډلې سیالي وه په دوبۍ کې، هلته لوبغاړو خپلو ټولو لوبغاړو هغه میچ پیسونه چې کوم دوی ته د آی سی سي د خوانه ځانګړي شوي دي دغه ټول د کونړ زلزله ځپلو ته ځانګړي کړل چې دا به ټول دوی ته لیږي. تر څنګ نن که تاسې په ټولنیزو رسنیو کې همدارنګه په یوټیوب کې کتلي د افغانستان کرکټ بورډ یوه خیریه سیالي په لار باندې واچوله په خوست ولایت کې چې په هغې کې د ملي لوبډلې او د داخلي کرکټ ډېر لوبغاړو شتون لري. هلته هم هغه سپانسر یا مالی ملاتړ چې د افغانستان کرکټ بورډ سره دي، سوپر کولا ده او همدارنګه نورې ادارې دي، هغوی هم خپله نقدي مرسته او همدارنګه د دغه سیالۍ د ټکټونو څخه چې کوم عاید لاسته راغلی او دا ټول یې د کونړ زلزله ځپلو ته ځانګړی کړ. کله چې په دغه شپه باندې واقع رامنځته شوه او دغسې یو غمیزه رامنځته شوه په ټول وطن او په کونړ کې دغسې یو بد حالت او یو کوچنی قیامت موږ تجربه کوه، د شپې زه د ملګرو سره وغږېدم د په لوبغالي کې چې زموږ کوم مسؤلین دي او د ولایت مقام سره په همغږۍ باندې چې مطلب دغه تیاری چې کومې راځي دا چولګي چې راځي زموږ د کونړ هوایي ډګر که څه هم نشته خو بیا هم موږ چې کوم هوایي ډګر لرو هغه لږ له ښاره بیرون دی ترکیه ورته ویلته دی. نو ما د ولایت مقام سره په غوږی باندې دغه موضوع شریکه کړه چې دا چورله کې یو ځل هلته کېني او بیا د هغه ځینه زخمیان او دلته را انتقالی. نو یو څه وخت لګېږي موږ به دغه خپل سیالۍ وځنډو او دغه لوبغالی چې څومره دی زموږ په کونړ ماشاءالله غټ لوبغالی دی هغه هم ټول د دوی دپاره چمتو کړه. هلته ملګري معذب کړه ګېټونه او هغه کوم لار او د موټرو تګ راتګ لار چې هغه هم لا وړاندې خالي کړه او ټول ملګري هم دې ته منتظر وو. د دې تر څنګ د اسدآباد او د مرکز چې کوم هغه اوسېدونکي او د ریکشو والا دي نور عام ځوانان دي دې ټول په میدان کې هم دې ته منتظر وو چې بس ټپیان راوړي زخمیان راوړي او موږ عاجل د کونړ سیټ امیت ورسوه. ما هغه سی وشول بیا
ډېره زیاته مننه. په څو شیبو کې تاسو د کرکټ یادونه وکړه، د کرکټ د لوبو د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې په څو شیبو کې یوازې څو شیبې ورته پاتې دي، یعنی تقریبا څه کم یوه دقیقه د لوبې پیل ته پاتې ده. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي په اوه نیمو بجو پیلېږي چې دا دی تقریبا څه کمې اوه نیمې بجې دي د شارجې په لوبغالي کې، او افغانستان پچا افغانستان ګټلې وه او تصمیم یې ونیو چې توپوهنه به کوي او سیالې لوبډلې ته یې د بالینګ بلنه ورکړې ده. نو دا هم هیله لرو چې افغانستان دا لوبه وګټي. څه فکر کوئ چې افغانستان به دا لوبه وګټي؟ خپلې کیسې به هم کوو او دا د کرکټ مسله هم د اوریدونکو لپاره هم جالبه ده او ښایي تاسو ته هم صفای صاحب جالبه وي چې په دې باب لږ په لنډو ټکو کې خپل نظر راکړي.
ډیره مننه تکل صاحب. تاسو پوهیږئ چې افغانستان کرکټ لوبډله چې دا نن سبا په شلوریزه لوبو کې هغه د نړۍ د پیاوړو لوبډلو په قطار کې ده. چون دغه سیالي زموږ دپاره داسې په ټوله کې خو ارزښت لري، ولې که خدا نخواسته وی بیلو نو د افغانستان په دغه روان سیریز یا لوبلړۍ کې د دوی په پوینټونو باندې کومه منفي اغېزه نه کوي. که سم زه تاسو سره وسلم ماسکو اډم نه دی کتلی، خو زما خپل فکر دا دی چې په لوبډله کې به ډېر تغیرات هم راغلي او باوري یم چې انشاءالله د یوې نه خو به دغه سیالي مونږ ګټو.
ډېره زیاته مننه، هیله ده چې همداسې وشي. یو اوریدونکی هم لرو، وبګورو چې د دوی کیسه به واورو د ژوند رنګونو.